مشي د ډي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې دریمه نیټه ده. د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیم یو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د می میاشتې دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې د رسنیو ازادۍ لپاره کار کوونکي د بی پولې خبریالانو نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او د وسله والو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. بل پلو ته د پاکستان د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي دي چې روان کال د جون میاشتې پورې به دوی ته 1 کروڑ او 90 لک واکسینونه ترلاسه شي. بل لور ته د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د کورونا د زیاتو پیښو له امله لګول شوی ټول بند بیرته ختم کړی شوی دی. بل پلو ته د می د میاشتې دریمه نیټه ورلد پریس فریډم یا مطبوعاتو ازادۍ په توګه لمانځل کیږي. آر ایس ایف د ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې په مطبوعاتو د پوځ اثر ډیر زیات شوی دی. راځئ چې نور تفصیلات تاسو ته په خبرونه کې وار په وار وړاندې کړو زموږ سره مل وسئ.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل 103.
هر ورځ سلیریش ساته.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په موقع خپل پیغام کې د امریکې صدر جو بایدن وویل چې دا ورځ د نړۍ په هر برخه کې د خبریالانو د میړانې د ستایلو لپاره لمانځل کیږي. هغه وویل چې یوې ورځ د لمانځلو د لارې د آزادو مطبوعاتو د هغه اهم کردار ستاینه کولی شي چې د آزادو او خوشحالو ټولنو په قیام کې مطبوعات ادا کوي. صدر بایدن وویل چې ژمنه کوي چې د نړۍ په هر برخه کې به آزادو او د بې پلوه مطبوعاتو تحفظ او د پرمختګ ملاتړ کوي. زه د لومړي ریپورت ولورې ته چې دریم مې په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، خو پاکستان کې د وخت تیریدو سره سره نه یوازې په صحافت باندې بندیزونه زیات شوي دي، خو د هغه خبریالانو پر ضد د قانون غلط استعمال هم زیات شوی دی. څوک چې ریاستي تګلارو باندې نیوکې کوي، راځئ چې تفصیل یې د وقار احمد څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د مئی دریمه نیټه په ګرد نړۍ کې د صحافت د ازادۍ په ورځ منځل کیږي، خو ریپورټونو تر مخه وخت تیریدو سره سره پاکستان کې په صحافت بندیزونه سوا شوي دي او ریاست د صحافیانو نیغ په نیغه زورولو سره هغه صحافیانو پر ضد د قانون غلط استعمال هم کوي، څوک چې ریاست تکلارو باندې تنقید کوي. انسټیټیوټ آف ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ نو میں غیر دولتی ادارے خپل یو رپورٹ کے ویلی دی چې پاکستان کے دا میڈیا په اړه معرفی کړي قوانین چې ورته سائبر کرائمز ایکٹ نامہ ور کړی شوی دا ریاست د دی استعمال دا هغه صحافیانو پر ضد کوي چې ریاستی تکلارو او طاقتور پوزی اسٹیبلشمنٹ باندې تنقید کوي. دی رپورٹ تر مخه یوازې تیر یو کال کې دغه شان 14 پیخې رپورٹ شوی دی چې دې قانون تر مخه صحافیانو او د بشري حقوقو فعالینو نه غیر ضروري تحقیقات شوی دي او د دې قانون تر مخه دوه صحافیان نیول شوی هم دي. پاکستان کې د سایبر کرائمز قانون غلط استعمال په حق لا خبريال اون صحیح چې خپل هم سو وري د استخباراتي ادارو لخوا زورول شوی دی، وای چې د پاکستان دستور دا خبره کوي چې رائے د اظهار ازادۍ د هر چا بنیادی حق دی، خو په عملی توګه دلته آزاد صحافت کول ډیر مشکل شوی دی او سائبر کرائمز پشان قانون د صحافیانو پر ضد استعمال نه پس ډیر صحافیان یریدلی دي.
اس کے مختلف شکیں جو ہیں دې قانون خصوصي استعمال د اخه صحافیانو پر ضد کیږي څوک چې ریاستي تګلارو باندې تنقید کوي. ایف آی اے له زاویې داسې صحافیانو پر ضد مقدمه درج کیږي. تاوان یې دا دی چې څو زره نه زیات بے روزگار صحافیان اس دے قانون لیرے آن لائن خبر ہم نشی ورکولے. پاکستان کے پا عدلیے حکومت کو تنقید کے دیشی ہو کچرے سوک دا طاقتورا اداروں باندے تنقید کوی نو دغا قانون استعمال بیادہ آخے خلاف کی گی.
د صحافیانو حکومتو او د میڈیا د آزادۍ په اړه کارکون کی غیر دولتی ادارې فریڈم نیٹ ورک هم خپل تازه رپورٹ کې پاکستان د صحافیانو د پاره یو خطرناک هیواد ګرځولې دی. دې رپورٹ تر مخه پاکستان کې تیر یو کال کې په صحافیانو د بریدونو او د دای د زورولو یو سل اته څلوېخ پیښې ریکارډ شوې دي او پاکستان کې د تیر کالونو په مقابله د صحافیانو د زورولو په پیښو کې څلوېخ فیصدي اضافه شوې ده. پاکستان کې د فریډم نیٹ ورک ادارې نمائنده اقبال خټک وایي
پخوانی قبایلی سیمو کې ډېره خاموشي ده. درشند من خبر پختونخوا کې ډېره خاموشي ده. دا مطلب دی چې د ژورنالیزم آزاد دی، بلکې هیڅ خطر نشته. زه ګڼم چې داسې خبره نه ده، بلکې ژورنالیستانو په خپل ځان باندې سنسرشپ لګولی دی. هغوی په نظر کې د سنسرشپ د لارې هغوی ځان محفوظه کولی شي او خپلوان محفوظه ساتلی شي، ولې چې نه حکومت او نه د میډیا ادارو
رپورٹونو تر مخه پاکستان کې تیرو چلو کالو کې د یو سل شل نه زیات صحافیانو وژلو سره سره دلته د صحافیانو د جوبل کولو، د غي د تختولو او د دای پر ضد مقدمه جوړولو هم یو شمیر پیښې رپورٹ شوې دي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
هم په دې اړوند زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د پښتنو سیمو خبريالان وای دوی بې پلوه او آزاد خبرونه نشي ورکولی او ریاستي او غیر ریاستي ډلو لخوا ځورول کیږي. راځي چې تفصیل یې د ارشد مومن په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خبر پښتونخوا او د پخوانی قبایلی سیمو خبريالان وای دلته خبريالان اوس هم د مشکلاتو سره مخ دي او اکثر له نشي کولای چې بے پلوه آزاد خبرونه ورکړي. خبريالان وایي د ریاستي او غیر ریاستي دارو لخوا د غوښونو سره مخ وي، کوم چې د وړاندې په نسبت اوس زیات شوي دي. خبريال ناصر داوړ وایي په پخواني قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت 15 خبريالان وژل شوي، ډېرو خپلې سیمې پرېښي، تختول شوي دي او دړکې ورته ورکړل شوي دي او دغه حال کې اوس هم کوم لوی بدلون مخې ته نه دی راغلی.
زه د وزیرستان نه راغلی یم، دلته په پېښور کې پروت یم، خو ما په خیال چې زه په وزیرستان نه هم دلته ډېر غیر محفوظه یم. هغلته زما خاندان محفوظه نه دی، دلته زه محفوظه نه یم. بس توره تیاره ده، دلته هم د عادي خلکو بدمشي چلیږي. لګیا دي مسلسل مونږ فکر وکړو دلته په پېښور کې هم کله سیکیورټي فورسز خوښ سړی نه وي نو مونږ ته پس کانفرنس ته هم نشي راتلی. لکه هغې نن یو مثال دا دی چې محسن داوړ دلته سیمینار کولو د عارف شهید اولې سره، نو نن هغه مونږ په پرسکلب کې ونه شو، په هغې باندې بندیز ولګېدلو.
د میډیا د سار ادارې فریډم نیټ ورک نومې ادارې خپل وروستي رپورټ کې ویلي د کال 2000 د مې د میاشت نه تر اپریل کال 2020 پورې په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد 20 مقدمه درج شوې دي او هم دې موده کې شپږ خبريالان وژل شوې دي. په رپورت کې ویل شوی روان کال په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد، د وجنې او د اظهار رائے آزادۍ مخه نیولو یو سل اته څلوېخت پیښې رپورت شوي. تیر کال دغه شمېر یو نوی و او په دې کې نږدې 30% اضافه شوې ده. په پېښور کې د یو شخصي ټي وي مشر پرزان علي وایي پاکستان کې صحافت د قدغنونو سره مخ دی او داسې ډېر موضوعات دي چې دوی په خبرونه نشي ورکولی او په خصوصي توګه هغه خبرونه چې تعلق یې د ځینې طاقتور ریاستي ادارو سره وي.
یا ماج ازلا متعلق خبرونه چې دی هلته چې کوم آپریشن شوی دی هغې اوس ریهبلیټیشن روان دی، هغې متعلق خبرونه موږ نشو کولی. یا هلته ټارګیټ کلینګ روان دی، یا بیا ایمرجنس آف طالبان یا ټیررسٹ تاسو سم هغې نوم ویلی شي، هغه چې دوباره هغې ریوایول کیږي، هغه خبرې چې دي هغه مین سټریم میډیا باندې نه چلاویږي.
د پېښور پریس کلب مشر محمد ریاض وایي د تیرو وختونو په نسبت د خبريالانو د پاره حالات تر څه حده ښه شوي دي. او دوی د خبریالانو د مشکلاتو د هواری هر ممکن کوشش کوي.
کم کم ځای کې چې خطرات مشکلات رسک راغلي متعلقه حکام سره موږ خبرې هم کړې دي. متعلقه حکام اړخ نم ډېر پازیټیو ریسپانس راغلی دی او ډېر مسایل داسې وو او ډېر مشکلات داسې وو چې هغه حل شوي دي. ډېر داسې دي چې هغه په پروسیس کې دي. یقینا زموږ کوشش دی چې دا مسایل او دا مشکلات حل کړو.
د خبریالانو نړیوال فیډریشن IFJ تر مخه پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو د پاره 5 نمبر خطرناک هیواد دی. دلته خبریالان وای د خپل ژوند خوندي ساتلو د پاره اکثر له هغه خبرونه ورکولو نه ډډه کوي کوم چې د دوی ژوند ته خطر جوړوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ او ګورئ. ګران اوریدونکو، اولیدونکو، موږ لا هم د رسنیو د ازادۍ په موضوع باندې پاتې کیږو، او د خبرونه په دې ځای کې زموږ سره ملګری شوی دی صفدر داوړ صاحب چې د پخوانی فاټا خبریالانو اتحادیه مشر وو او سینیئر جرنالست دی. دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی. هغوی د ارکلی وایو ستړي مشي په خیر راغلی صفدر داوړ صاحب. مننه ژوند یو سی په دې هیله چې سیمه کې هم خیرتي وي او تاسو هم جوړ روغ اوسئ. داوړ صاحب، رپورټونو تر مخه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ګرځول شوي هیوادونو کې په نوملړ کې د چیرو څو کالو راهسې پاکستان په 5 لومړیو نمرو کې راځي. د دې لتون څه دي که لومړی په دې باندې وغږیږو؟
ګوره، د افغانستان چې کوم جنګ روان و نو 9/11 نه پس مونږ ورته وی هغه وخت کې هم پاکستان ټولو نه خطرناک و د جرنلیزم دپاره. خو صرف هغه وخت کې د نن نه 15 کاله مخکې صرف فاټا یادې دا د جرنلیسټانو دپاره ډېره خطرناک وه. په دې چې 2015 کې چې کله مونږ بندا ټکونه شروع شول نو ډېر لږ وخت کې فاٹا چونکہ وڑا حصہ دے دمرا غٹن دے پورا دا ملکونو نورا ملکونو کے بچے سمرا صافیان شہید کے دل نو ہمرا فاٹا کے صرف دا پاکستان یو ٹکڑا چے دے دا افغانستان بارڈر سرا دا کے با شہیدان کے دل کیا مونگ تا پتا دے چے پیندل اس کسان مونگ فاٹے نا صرف اوہ جرس والا سا درونہ پری خودل سا با وہ تخت دل اغوا کے دل با بیر زیاد پاٹا چر کے دل نو دلتا چې کوم خیبر پختونخوا خسي دي یا نور پاکستان نور کوم ایریا دي د جرنالستان په مونږ نه به تاسو کو چې دا اخر کار سره وندې د فټاکه. خو نن په بد قسمتۍ سره هم هغه فټاکه چې کوم 15 کاله مخکې سره وانو هغه ټول پاکستان کې مونږ ګورو. پاکستان چې کوم کیپیټل د اسلام آباد کې یو ډېر زیات مخکې خو با فټاکه وزیرستان کې به صافي ته مسله جوړ شو. پېښور ته به راغلو، پېښور کې یو مسله جوړه شوه. اسلام آباد لاهور کې رچی ته به لاړو خپل ځان به سیف کړو. خو اوس خو چې کوم اسلام آباد چې مخکې ټولو نه سیف سیټي وه ټول پاکستان کې، هغه کې هم دلته ډېرې مسلې جوړېږي. جرنلزم ته مونږ تاسو ګورو چې کوم سینیئر جرنلسټان دي، افسر عالم بنده بله ورځ ګولۍ اټیک شوی وو بس شوی دی. دا امید میر د وګوره دا نور چې څومره مونږ ګورو صرف اوس فاټان دی، بلوچستان چې کوم دی، خیبر پختونخوا نور خصي دي، یا پنجاب دی، سندھ دی، چې څومره پاکستان ایریا دی دا ټولو کې صحافت ته مونږ دا د سینئر نه اورو چې 1947 نه پس چې کلم پاکستان جوړ شوی دی دومره سخت بندیزونه دومره سخت حالات صحافت بندې بیا نه دي راغلي لکه اوس چې کوم مونږ محسوسو. دا کې یو نېشنل میډیا دی هغه هم مونږ وګوره بالکل آشانتا نه دی د پبلک چې کوم د خلکو کوم آواز اوچتول وي هغه مونږ نه وینو نه محسوسو. بیا چې کوم انټرنیشنل میډیا دی هغه ته آشانتا صحافیانو ته رسائی نه ملاویږي. بیا که چېرته یو نیم رپورټ وکړي دی نو بیا دلته بیا ډېرې مسلې ورته جوړېږي لکه تاسو ډیوا ریډیو نور چې څومره ریډیو دی یا میډیا دی انټرنیشنل میډیا نو دغه ته صحافیانو ته خو هم ډېرې مسلې دي. نو دا مطلب دا دی چې نن سبا دلته پاکستان کې مونږ دا نه شو ویلی چې جمهوري ملک یو میډیا خپل کردار ادا کوي روان دی بلکې مونږ دا وایو چې یو سخترین حالات دي دته مونږ جمهوری حکومت کې میډیا کردار نه شو
دا ور سه به کله چې د پخوانی قبایلی سیمې په پښتونخوا کې ورګړې شوې دا غین ورسته تاسو ته څه اسانتیا وشته او کنهشته اوس هم د غټول ستونزې لري او بل دا چې د قبایلی زلو د پخوانی قبایلی زلو ستونزې د هغه خبريالانو د ستونزو څخه فرق لري او کنه یو څیر دی کوم چې په پنجاب کې دی یا په نورو صوبو کې دی؟
نه دا لکه ما چې درته وویل د ستونزو کم اول خو لږ فرق دا شانته دی کې وګوره مخکې به طالبان و طالبان به ټول فاټه کې به و مختلف مسلح ګروپونه به و تنظیمونه و د القاعده پورې ازبک تاجک پورې چې څومره دا هر ملکی تنظیمونه هم و دلته ټي ټي پي د شول نور چې څومره دا پورا ریجن کې به مسلې جوړې دي. نو هغې خلاف بیا چې کوم اپریشنې شروع شوې ملټري اپریشنې شروع شوې مختلف ایریاز کې لکه خو یو ځان له خبره اوس دلته د حکومت راغونته بندیزونه دي چې نېشنل میډیا خو بالکل چې کوم معاش دی د صحافیانو هغه هم بالکل مطلب جرنلستان ته تنخواګانې نه ملاوي کی دی مجبوره دي چې نشي کوی بل طرف ته دومره سخت بندیزونه دي چې مونږ غټ غټ سیاسي پارټۍ وګورو چې مونږ دلته ملکی چې کوم حکومتونه کړي دي یا حکومتونه کوي اوټ د لارې بندې راځي هغې جلسې جلسونو په دې هم بندیزونه ولګي. بیا که ته وګورې دلته اوس مخکې د طالب او د ټروریزم چې کوم رپورټینګ به هغه مونږ ته مسلې جوړې دي اوس چې کوم یو پی ټی ایم بلدر کوم پی ټی ایم یو تنظیم دی ټوله دنیا ته پته دی هغه مونږ کوریج نه شو ورکوی هغه په بلوچستان کې راځي جلسه یې که په خیبر پختونخوا کې که فاټا کې که اسلام آباد کې دلته دلته د اسلام آباد پرېس کلب کې پرېس کانفرنس نه مانی کړی شول دا شانته اوس نه تېر دور چې کومه خبره وکړه پېښور پرېس کلب کې مطلب دا چې دا شانته مثالونه مونږ ته مادي کې مخکې وختونو کې نه ملاویږي چې دا شانته مطلب پی ټی ایم کوریج باندې خفه کېږي حکومت خفه کېږي لکه وانه کې مونږ یو جرنالیست دوه درې هغه خلاف ایف آی آر درج کړی دی هغه جیلونو کې اچولی دي په دې وجه چې تاسو پی ټی ایم جلسې ته کوریج ورکړی دی دا شانته مخکې ډېر زیات ایف آی آر درج شوی و. آیا پی ټی ایم یو بین تنظیم دی که بین تنظیم هغه یو تنظیم دی جلسې نو دې وجه نه مونږ بیا هلته ماشي له مشرتي لیول باندې ډېر پرېشر لاندې راځو رد بدې راته ویل کېږي چې څومره سوشل میډیا اکاونټ دي خپل خلک دي نو هغه جرنالستانو باندې ډېر پرېشر راځي سوشل میډیا د لارې ټول خلک ورته وایي چې دا خو تاسو رپورټینګ نه کوئ. نو بل طرف ته که ته وګورې دلته مونږ رپورټ کوای نه شو که بیا هم رپورټ وکړو په خپله مونږ څومره سره رپورټ وکړو نو هغه دلته پاکستانی چې څومره سیټي دي شهرونه دي دا کې میډیا ادارې دي هغه بسکټ ته وغورځي او وایي چې نه دا مونږ نه شو کوی. نو مطلب دا چې دومره مسلې مخکې نه وې لکه اوس چې زیاتې شوې دي اوس هغه د شهرګردۍ چې کوم رپورټینګ مسلم ته جوړې دی با صحافیانو ته هغه هم جوړېږي اوس نور هم ورسره شوې سیاسي چې کوم غوندونه دي د رپورټینګ هم موږ نشو کولی اشنتا بل طرف ته کته وګورې چې څومره دا ایریا دی فټا به ذکر وکم دلته چې سم کیږي دا موږ جرنلستانو ته انفارمیشن ته رسائی نه کیږي دلته ایس پی آر چې څه ووایي بس هماغه پریسلیز وي هماغه مطلب مونږ ته انفارمیشن ته رسائی نه میلاویږي چې مونږ لاړ شو هلته خپل صحیح رپورټینګ وکړو خبر کړو نو ډېر ډېر
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یوسل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
خبرونه لا دوام لري او په همدې موضوع باندې نور ریپورټونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټس وایي چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې یوازې 15% ښځینه کار کوي چې ښځینه خبریالان او کارکوونکي وایي په سختو مشکلاتو سره دغه دنده ترسره کوي. راځئ چې د هغوی د ستونزو په هکله نور تفصیل واورو د عثمان خان په دغه ریپورټ کې.
پاکستان کې په خپل خبريالان سړی او خزی وای چې په ملکی په مطبوعاتو کې کار کول د یو چیلنج نه کم نه دی او بیا د یوې زنانه خبريالې د پاره رسنیو کې خپل چارې تر سره کول یو شمیر کړهونه او سختي په خپل سر اغستل دي. عائشه یوسفزی سوچ چې د پیښور یو شخصي میډیاي اداره ټرایبل نیوز نتورک کې د نیوز پروډوسر په هیڅ په لزمي مواري تر سره کوي. ډیو سره خبرې کوي ویل چې زما میډیا ته پراتک زما مور او پلار خلکو نه ډیر سپک سپوري اوریدلی.
غل دی فیلډ راوتم نو د پښتنو د معاشري نه خو دی فیلډ راتل یو پښتنو کورنۍ نه راوتل یو پښتنو پښتني جنې ته دا ډیره ګرانه وی. د چې کله دی فیلډ راتل میډیا فیلډ سره راتل ما کیمرې د خپل اراده جوړه کا چې به کیمرا فیس کوم زه به د خلکو په مسلو خبر یا تر کوم. نو اول غوند نو کومه غټه سوند چې ما ته رفیق شو زما خپل خاندان کې راغله مونږه خلکو اغي عجبا عجبا خبرې کولې اغي حیران و چې دا به دی فیلډ راځي او دا به په کیمرې کې نه یو دا به نور خلک ګوري او اغي دا خبر د خپل غیرت او عزت سره وتړل. اغي ویل چې د پښتنو د کور زمنګ د خاندان جنې به څنګه مخکیزي د کیمرې مخله خو زه بیان دي چې د مخ کیمرې مخله چې کله ډوم به زل راغلم ما خپل همتونه بیللو. نو زمون خاندان کې ډیر داسې خلک چې هغه ما مور او پلار سره تګ را تک پرې خود واغه سره رشتہ داری ختمه کا.
عائشه یوسفزی زیاتوي چې پښتنه ټولنه کې د وی زنانه د پاره کار کول ډیر ګران کار وی او بیا په مطبوعاتو کې قدم خودل غر سره ډغره وهل دي. عائشه وایي چې په ډومبې ورځو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې هم خلکو ډیر اورولیم او په پروګرامونو کې به ورته رنگ پرنګ کمنټس کول هوایي حوصله نه د بیللی او خپل کاری جاری ساتلې.
کله چې زمي ډیا فیل تر اغلم او ما لایو کیمرا هغه فیس کا دا ونی هر شوم نو لیک لاندې ډیرو کمنټس دي چا پکې پوزېټیو کمنټس کړو چا پکې نیگیټیو سنس کې کمنټس کړو. نو هغه بچ کله زمونږ فیملی والا زمونږ خاندان کوروالو به قتل زمونږ شاته کم امی سایډ نشو بابا سایډ نشو. نو هغه بیا اکثر داسې کول چې ودونو کې بناستو نو ودونو کې به هغه ویډیوز یا هغه پلی کې ورغه د غون خاندان مخ کې د نورو خلکو مخ کې به چې ویلو به ګوري داستا سلور باندې لاندې نه دا کمنټ شوی دی اور دا مونږ د پاره د شرم خبره ده او چې زمونږ خاندان جنې وتی دا. نو هغه به زه نفسیاتي تور باندې ډیر زیاته کمزوري کړی و ما به په دماغ باندې بوج شانت راغلو.
په خبر کې کارکونکو کې مشر خبريال شمیم شاهد وایي چې میډیا کې د وی خزي د پاره کار کول اسان نه وي ګڼ شمیر ستونز سره مخ وي ځکه چې فیلډ کې کار کول ډیر ګران وي. دوی وایي چې د نورو شوبو په پرتلا میډیا کې جنسي زورونو پیښې ډیر کمې را مخې ته کیږي ځکه چې میډیا تر اتونکو هڅې د همت ډکی تعلیم یافته او خپل تپوس کولی شي.
کله یو عدالت کله بل عدالت زموږ داخلي چې موږ داسې یو نظام فکار دی چې پاره کې د کارکونکو داغه کې د زنانو کارکونکو د سړو کارکونکو داغه حقونه چې کوم دینو د اغه تابعیا و شي داغه حفاظت و شي هغه محفوظ کړی شي نو الله به زنانه راضي چې داغه سره چې کوم تنخواګانې دي هغه لکه د نورو سیولایزد ملکونو په شان خی او ریسپیکټیبلی نو بیا به الله زنانه راضي که دغه شان حالات نو بیا به حالات ډیر خراب وي.
پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو تر مخه دی میدان کې د زنانه خبريالانو شمیره د نارینهو خبريالانو په مقابله کې ډیره کم ده. پاکستان فدرل یونین اف جرنالست وايي هیواد کې زنانه خبريالانې د ټولو خبريالانو صرف 15% دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هم په دې اړوندو د افغانستان ولوریتا په کابل کې د ګنشمیر بهرنیو هیوادونو سفارتکارانو د مطبوعاتو ازادۍ ورځ په مناسبت یو ګډ بیان جاری کړی دی او په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا، برتانیې، جرمني، آسترالیا، کینیډا او زیات شمیر نورو هیوادونو استازو په دې ګډ بیان کې یو ځل بیا په خپلې وادي باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې به د خبریالانو او رسنیو کلک ملاتړ کوي. راځئ چې تفصیل یې د حکمل روان سادات څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه د خبریالانو خوندیتوب غوښتنه کړې. یاد سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیره حمیدی له خلې په اعلامیه کې راغلي چې د افغان خبریالانو وژنه، زورول او ویرول ورځ تر بلې زیاتېږي خو چارواکي د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د ریپورټ له مخې په 2000 افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي او د ریپورټونو له مخې 4 نور خبریالان سږ کال هم په 2021 کال کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتروش د مې د دریمې یا مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راکړي پیغام کې ویلي چې د بیان ازادي د بشریت ستره لاسته راوړنه ده. هغه زیاته کړې چې خبریالان او د مطبوعاتو د کارکونکي د نړۍ په دې حساس وضعیت کې د خپل سر په بیه د حقایقو د خپرولو او بیانولو لپاره کار کوي. هغه په یو وډی پیغام کې د نړۍ په ټولو حکومتونو غږ کړی چې د هرې ممکنه لارې په استفادې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي ترڅو معلوماتو ته د بشریت لاسرسی اسانه کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه هم د رسنیو د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغه اداره وایي چې د دغه ارزښت د خوندي ساتلو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغان حکومت د نړیوالو فشار موجود وي. د نوی اجرایه مشر مجیب خلوتګر د افغان سولې په بهیر کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث نه کول هم جدي اندېښنه بولي.
تاوتریخوالی متاسفانه درسنه یو پوړان د پخوانه هم موجود و خو متاسفانه هر کال بیا مونږ د ډیروالی دغه تاوتریخوالی د ډیردو شاهدانیو د 1300 کال را پدې خو تقریبا 1500 خبريالان هم دارنګ درسنه یو کارکونکو وجل شوې دي ګرد په افغانستان کې او یوازې په ورسته یو کال کې یعنی د 2000 د می د دریم نه تر نن ورسپوري شپالستانه خبریالان او درسنۍ کارکون کې شهیدان سوي دي ګرد افغانان دي.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستان نه د خپلو سرتیرو ایستلو لړۍ به د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 به یې پای ته ورسوي. افغان چرواکي هم مني چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو لړۍ عملا پیل شوې ده. د افغانستان ختیځ خوست ولایت کې لیکوال او ژورنالیست زاهد چانګار وایي چې په تیر 2 لسیزو کې د بیان ازادۍ او رسنیو لپاره زیات کار شوی خو له ننګونو خالی نه دی.
د بیان ازادي په افغانستان کې په اساسي قانون کې تسجیل شوی ده. د ټولنیزو رسنیو قانون تصویب او نافذ دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شوی دی. همداشان د حکومت رسنیو ترمنځ ګډه کمیټه تشکیل شوې ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې 3000 زیاتې چاپي، غږیزې، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوې دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی.
د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره افغان خبریالان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې خپل راتلونکی لاګونګ بولي. حکمل صدات، ډیوری جیو، افغانستان.
هم د افغانستان په حکله یو بل ریپورت ولوري تزو چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته د بدو نتیجو خبرداری ورکړی دی او زیاتوي چې په دغه هیواد کې اوس هم د فریقینو ترمنځ د روغې جوړې او خبرو اترو ته اړتیا شته. راځئ چې تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته د بدو نتیجو خبرداري ورکړي او زیاتوي په دغه هیواد کې اوس هم د فریقینو ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته اړتیا شته. اخوا بیا د افغانستان د ملي پخلاینې لپاره د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا امکان همیشه موجود وي چې د امریکا او نیټو ځواکونه وځي نو طالبان په افغانستان کې د حالاتو نه ګټه پورته کولی شي چې د تشدد لاره خپله کړي. د امریکا ستر پوځي مشر او د افغانستان د حکومت د یو لوړ رتبه ذمہوار لخوا دا تازه اندېښنې په داسې حال کې څرګند کړي شوې دي چې د تیر خالي شنبه ورځې مئی اولنې نیټې څخه د صدر جو بایدن د اعلان سره سم امریکایي ځواکونو په باضابطه توګه د افغانستان نه وتل هم پیل کړی دي. د امریکا سی این این ټلویزیون او ویب پاڼې تر مخه د امریکایي پوځ د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارک میلی د خبریالانو یو ډله سره د خبرو په وخت افغان پوځ ته په اشاره کولو دا خوشبینی وښودله چې شمیر یې له دریو لکو زیات شوی او د تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې مشري هم کوي او د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د افغانستان د مستقبل په ټاکلو کې اهمه کردار هم ادا کوي. جنرال ماکمل ویل چې په افغانستان کې دا وخت بیلابیل حالات دي او د راتلونکي په اړه 100% پیشبینی نشي کېدی. خو وایي یو خوا حالت دا دی چې حکومت وایي پوځ او دوی یو موټی دي او بل خوا موږ د ګرمۍ موسم ته ګورو چې سکیږي. حقیقت دا دی چې د خو او بدو دواړو حالاتو احتمال موجود دی. جنرال ماکمل ویل چې امریکا افغان ځواکونو ته په محدوده کچا استخباراتي او د هوایی بریدونو مرسته ورکوي او کچرې دوی ته څه ټکنیکی مرسته پکار وي نو هغه به هم ورکړي. خو وایي چې دا وخت افغان ځواکونو په خپلواکه توګه عملیات زیات کړي دي. ماکمل ویل چې دوی د 11 ستمبر د نیټې نه وړاندې د وتلو صلاحیت لري خو وایي موږ به په ذمہوارانه توګه وځو او په دې لړ کې به په همکارۍ سره د عسکرو د خپلو چارې په وړاندې بیایو. د جرمن د دفاع وزارت ویان هم د اپریل په 28 نیټه ویلی و چې نیټو په دې غور کوي چې د وخت نه وړاندې خپل ځواکونه له افغانستان نه روباسي او غواړي چې دا د جولای تر 30 نیټې پورې ممکن کړي. خو جنرال ماکمل ویلی چې د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه به د ټاکلي مودې پورې وزي خو د وخت نه وړاندې سنیټه نشي ویلي او امریکا غواړي چې په پاتې 30 میاشتو کې د خبرو اترو د لارې جګړه ختم کړي. د سولې په لړ کې د خبرو اترو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وی او ای سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان سره د طالبانو پوزیشن بدل شوی دی. د طالبانو مرکیان د سلام مشورې لپاره پاکستان ته ورغلي دي چې ترې لارښوونه زده کړي او خپل حالت ترتیب کړي. هغه وایي وړاندې د دوی د رضاو چې په نړیوالو ځواکونو به بریدونه کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د دوها د خبرو په تسلسل کې د استنبول کانفرنس هم د سولې لپاره اوس هم اهم حیثیت لري او دواړه افغان خواوي په یو بل د پوهېدو لپاره ضروري ده چې د غونډې ته ورشي. خو هغه وایي چې طالبانو تر اوسه د استنبول کانفرنس ته د تلو یا نه تلو په اړه څه نه دي ویلي او کچرې دوی ورنشي نو خبرې به سزا ونه نیسي. د افغانستان د عالي شورا مشر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان به د تشدد زیاتولو غلطي نه کوي. خو وایي د نړیوالو ځواکونو پاتې موده طالبان د جواز په توګه وړاندې کولی شي چې وایي د بارنیو ځواکونو په موجودګۍ کې به جهاد روان وي. خو عبدالله عبدالله وایي چې د دریو میاشتو نه کمې موده کې به خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي.
د دیو سره اوسې زه یو اړ بیا د سیمې ولوري ته په پاکستان کې په تیرو څلور ویش ساتونو کې نه او یا خلک د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي او د 4200 څخه هم زیات کسان په دغه رنځخته شوي دي. خو د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي دي چې روان کال جون میاشتې پورې به دوی ته 1.9 کروڑ د ویکسینونو خوراکونه ترلاسه شي. راځئ چې تفصیل یې د الیاس خان په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په داسې حال چې پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کرونا رنځ نه یو کم 80 خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 4213 نور خلک په دې رنځ اخته شوي دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د 40 کالو عمر نه زیاتو خلکو ته ویکسین ورکولو عمل یې پیل کړی دی. اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل،
جون 2021 کے آخر تک ہم یا ریسیو کر چکے ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 19 ملین ڈوزز وہ حاصل ہو جائیں گے.
چروان کال دا جون میاشت اخر پورے با 1.9 کروڑ خوراکونا دوی تر لا سکڑی کم کے چھ 90% دوی دخپل جیب نہ اغیستی دی او زیادہ اکڑا چھ حکومت صرف پا آتیو یا ویڑیا ویکسینو باندے املا نہ تڑی. ڈاکٹر فیصل سلطان اوے چھ حکومت تروسا پورے دا 3 کروڑ ویکسینو خوراکونو پا لغزنامو دسخطو نہ کڑی دی. دا دو ویناوا چھ دا پاکستان آبادی پا لحاظ سرا دا ویکسینو لگولو دا پارا آل خلق 10 کروڑ تا نزدی دی او نور دا 18 کالو نا کم دی او اکثر لا ویکسین دا 18 کالو نا زیاد عمر دا پارا رجسٹرڈ وی. ڈاکٹر فیصل سلطان دا وکڑا چی دا روان کال اخر پوری 1 کروڑ خلقو تا ویکسین ورکول غواڑی او دا جون پوری شوی لوزنامو پترس کی حکومت دا هدف تر لاسا کولی شی. دا روان کال فروری 2 منیٹے نا پیل شوی دا ویکسینو مهم دلان دی تر دی دما سدا پاسا 2 ملیون خلقو تا ویکسین ورکړی شوی دی او دا عمل ډیر رو روان دی. د ډیو گلوبل هیلث انوویشن مرکز د شمیرو تر مخه پاکستان ته کم نه کم 84 ملیون خوراکونه پکار دي په کوم کې چې دوی تر دې د مصرف 18 ملیون خوراکونه محفوظ کړي او صدا پاسه 15 ملیون خوراکونه دوی تر لاسه کړي دي. د اکونومیست انټیلیجنس یونټ په خپل رپورت کې وایي چې پاکستان به د کال 2023 شروع پورې صرف د 80 او 100 کالو عمر خلکو ته د کورونا ویکسین خوراکونه ورکړی شي. کسو هم د حکومت لخوا ایس او پیز یا احتیاطي ګامونو پر ځای کولو لپاره د سیول انتظامی د مرستو لپاره پوز هم راغوښته شوی دی. خو بیا هم په بازارونو او جماعتونو کې خلک بغیر د ماسک اچولو ګڼ شمیر کې لیدل کیږي. ډاکټرانو خبرداري ورکړي کچره خلکو د احتیاط نه کار وانغستو نو د کورونا نوي قسمونه هم پاکستان کې منتقل شوي دي چې لوجې د رنس په تیزی سره خورېدې شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د اسلام آباد ډیسټریکټ هیل افیسر ډاکټر زعیم وای،
ہاسپٹلس کے اوپر برڈن جو ہے وہ لگاتار مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کو ہم نے بہت ملٹیپل لیولز کے اوپر اپنے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کیے
پر اختنونو باندے دے ناروغانو بوجھ پر لپسی پزیاتی دو دے باید چی حکومت پر ہر ڈور خلق ہوتا دے ایس او پیز یا احتیاطی گامونا اغیستو حسا کبھی خو خلق دے احتیاط نہ کار نہ آخلی. ڈاکٹر زعیم زیات کړه چې تر کومه پورې خلکو کې په خپل ځانونه د دې رنز نه بچ کول او په هنوی راغلي نو حالات نور هم خرابې دي شي. بل په لوتا د کورونا د سار او مخنیوي ادارې ان سی او سی لخوا خبر شوی اعلامیې تر مخه پی ای ایس پیناوي کړی دی چې د ان سی او سی د هدایتو پر وړاندې کې په مجموعي توګه د پروازونو په شمیره کې د 40% د کمی فیصله شوې ده. د پی ای ای وایان تر مخه د دې کمی پترس کې د پی ای ای د کوټه او فیصل آباد فضایي اپریشن با نه اغیزمنه کیږي او د کوټه د هیواد نورو برخو سره رابطه با د اختر په ورځو کې هم پر ځای وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د یوې اونۍ وروسته مکمل ټولبند بیرته پرانستل شوی دی او سرکاري مامورین وایي چې د صوبې په مردان ښار کې د مثبتو کیسونو شرح 40% ته راکوزه شوې ده. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
دا لاک ډاون په داسې وخت کې پرانستې شوې چې د پاکستان د کرونا د سار ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي راتلونکي 100 اونۍ د کرونا په اړه خطرناکې دي. په مردان ضلع کې مرستیال کمشنر حبیب الله عارف وایي د کوم مقصد لپاره چې لاک ډاون لګول شوی و تر ډېره حده پورې هغه مقصد ترسره شوی. دوی وایي د تړلو وړاندې په مردان ضلع کې د کرونا مثبت کیسونو شرح 25% ته رسېدلې وه، خو اوس د یوې اونۍ تړلو وروسته د کرونا د مثبت کیسونو شرح 40% تراکوزه شوی. حبیب الله عارف وویل چې لاک ډاون پرانستی شوی او که څوک په احتیاطي تدبیرونو عمل نکوي د هغوی په ضد به کاروایی په عمل کې راوستي شي.
لاک ڈاؤن شو لاک ڈاؤن ډیر پوزیټیو رزلټ راغی یو خو د خلکو ته احساس شو چې دا شی سیریس دی دویم دا چې موږ په هر ځای باندې کړو دی په دویم درېم ورځ باندې زموږ بالکل ډراستیک ګراف لاندې راغی یعنی چې ته 52 او 54% یعنی څلور 50 او 52% او نه هغه درلو موږ د 15 او 20% په منځ کې لکه پرونه چې موږ 20-22% وو نو موږ د ایس او پی ته چې څو کار کوي هغه سپورټ کوو چې سوپی خلاف ورزی جو کې هغه دکانونه به موږ بیا بندو
په مردان خار کې د ټول بند ورستو مارکیټونه پلازی او دکانونه پرانستي شوې دي او په خار کې د خلکو رش لیدل کیږي زیاتره خلک دروځي او اختر د تیارو د لپاره بازارونو ته راغلي دي سوداګر وایي چې د لاک ډاون له عمله هغه تاوان سره مخ دي او د حکومت سره د احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو کې پوره پوره تاوان کوي خو په بازارونو کې د خلکو ګڼ تعداد لیدل کیږي چې ماسکونه یې نه دی چولي او د خپل بچو سره په بازار ارونو کې اخستل کوي په مردان ضلع کې د کراکرې د دکاندارانو مشر امیر عبدالوای هغوی اخستونکو ته د ماسک اچولو او سینټایزر لګولو پوره پوره بندوبست کړی دی د بیا وایي چې حکومت هغوی ته د اختر پورې د تجارت کولو اجازه ورکړي نو هغوی به د تاوان څخه بچي
تاجر سره تقریبا شل مزدوران دي او دا غي درو دي د شل مزدورانو چې 1000 روپیا خرچا ده کاغذ ہم دکان بند دی او کولو یا پم مان راضی د دین علاوه دکان نو کرے دی هغه بیلی دی دا وسره د مزدورانو خرچه ده بیا پرچون والے چې کم دی هغه غریبانو د دکانونو چې کم کرے ورکی هغه نشي برداشت کوله ای سو پیزو او د دې شرایط بم بالکل پابند کو خوشه د اختر پورې مونږ له دا سہولت راکی
د پاکستان د کرونا د سار ادارې ان سی او سی وینا دا پتیرو سلیریشتو ساتونو کې د مرګ دننه 2214 د کرونا کیسونه ریپورت شوي او یو کم اتیا کسانو ژوند د لاس ورکړي سرکاري شمیرې وایي دا وخت په پاکستان کې د 15310 کرونا مریضانو روغتیايي حالت سخت دی په مردان ضلع کې هم لیدل کیږي چې په ګڼ تعداد کې خلک د ویکسینو لګولو د فارا هم راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمره پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202 253 1512
بیا هم زه د سیمې ولورې ته چې د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ اشاره په یوې میاشتې کې چې د 9.1% و هغه څخه 11.1% ته رسیدلې ده راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
په پاکستان کې د شمیرنې اداره وایي چې د روان کال اپریل په میاشت کې د ګرانۍ اشاره 11.1% ته رسیدلې ده د ادارې په وینا د مارچ په میاشت کې د ګرانۍ اشاره 9.1% ریکارډ شوې وه ځي خلک او کاروبار کوونکي وایي چې د زیاتې ګرانۍ او کم آمدن له امله یې ژوند اغیزمن شوی دی په مردان بازار کې یو مزدور کار شیراز خان ویډ وته ویل چې ګټه یې د 1300 کالو راهسې په یو ځای ولاړه ده خو د خوراکي شیانو قیمتونه روز تر بلې سیوا کیږي هغه وایي چې په مشکل د کور د پاره د خوراکي توکو ضرورت پوره کوي
منګ به بادا ترالو غوخه به مغستای ما ته دوی چې نغرا چې تاسو کنه د 500 لګه من درکې هر یو سیس ګران دی ګټه نشته دا موږ چې کوم خپل تنخ غني د غریب خلکو ما غده دیالو ما غده مزدوري ما غده غوخه ګران نه ملایږي پروت ګران ملایږي د پروت تاسو کنه چې کېره به دردن په 500 سي دله په یو نیم سره په 200 روپے د کنار یو سیدا د غریب د وسنه نه پروت هغه دي شو نه غوخه هغه دي شي سبزی چې کم نه هر یو سبزی چې تاسو کې چې کم 500 هغه سر یو سیس ګران شوی دی
د یادې ادارې تر مخه د میاشتې په حساب سره د اغستونکو د پاره چرګان خوراکي تیل غوړی چینی او دالونو په قیمتونو کې زیاتوالی سره په ګرانۍ کې 1% اضافه شوې ده شمیرې ښایي چې د روان مالی کال جولای میاشتې نه تر اپریل پورې په لسو میاشتو کې کنزیومر پرایس انډیکس یا د میاشتې په سر سودا اغستل 11.2% په پرتله 8.2% ریکارډ شوې وه د خوراکي شیانو کاروبار کوونکی علي ناصر ویډو ته ویل چې د ګرانۍ لقبلا د خلکو د اغستو توان ډیر متاثر شوه چې خراب اثر یې د دې په کاروبار پرې وته.
دا څنګه ګاګر ازي چې کوم میاشتو نه سودا خلی ناګه کې دایي مثال یو چینی بوره باغی واغستا یا اویل غوډي به اغستا نو غټ پیکینګ به واغستو 16 کیلو 16 لیټر بټو ساری دا کده خپل ټایم پوره کی 10 لیټر رخلی چینی مثال کم سړی بیگ باغستو اواز 20 کیلو تر اگې ناګه څنګه چې مال کم وځي څنګه مارجن هم کم شي او بل سایډ ته چې دې کم دی مونږ باندې ټیکسز وغیرہ دي هغه مونږ بیر کو ټیک شو جی دنه علاوه دا بجلی بیل دا زموږ لیبر خرچه دا رس پر تنخواه غانې مونږ هم سیوا کو وزور تنخواه غانو خلکان کار نه کوي ناګه زموږ خرچه سیوا کیږي دا پیکینګ کاست ډیر زیات شوی دی شاپر وغیرہ ریټ ډونه زیات شوی دی.
د پاکستان د شمیرن اداره وایي چې د غیر خوراکي شیانو قیمتونه هم د توانایي د لوړو قیمتونو لوجي د 1300 میاشتو راهسي مسلسل سیوا کیږي. دغه اداره خایي چې د روان مالی کال دوران په جولای کې گرانی 9.3% ریکارډ شوی و کوم چې په اگست کې 8.2% راټیټه شوه خو د ستمبر په میاشت کې گرانی یو ځل بیا 9% ریکارډ شوه او دا وخت دغه شرا 11.1% ته رسیدلی ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې ساسو د ملکیت څخه مننه کوو چې تر دا دمر سره مالیات او دا مهال زو یو بل سیمایز ریپورت ولوري ته چې د یورپی پارلمان لخوا پاکستان لپاره تجارتي مراعات بیا کتنې قرارداد منزوري دو پر سر وزیر اعظم عمران خان د مهم مرکزی وزیرانو غونډه رابللې ده. راځي چې تفصیل یې د پیر ولا شاس خواوړو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دونکو د مهم مرکزی وزیرانو غونډه کې به د یورپی هیوادونو پارلمان لخوا د پاکستان تجارتي مراعاتو ته بیا کتنې قرارداد منظوري دو په سر راپورته شوی حالاتو جاج اخیستلی شي. قرارداد کې د یورپی پارلمان ځانګړي اړوند څنګه نه پختلی شوی پاکستان کې د اقلیتونو سره توپیری چلند د خبریالانو د زورولو مذهب سوکاوي قانون غلط کارولو پیښو په سر د پاکستان لپاره جی ایس پی یا تجارتي مراعات ختمولو څومره امکانات لرلی شي. دغه تجارتي مراعات د لاندې پاکستانی مصنوعاتو ته یورپی یونین هیوادونو کې ټیکس بخانه ورکړی شوی ده. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دونکو غونډه کې به د کورونو او باندینو چارو وزیرانو سره د تجارت او د مذهبي چارو وزیران هم ګډون کوي. په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کېدونکې غونډه یا د پاکستان سفارتي هلې ځلې تر هغې څه ګټې نه لري تر څو چې پاکستان د لاټانونه ډلو د فعالیتونو په سر د غربي نړۍ اندېښنې لرې نه کړي.
یو کال بند ټول پاکستان ٹی این پی بند کو کیا نہ کو بند حکومت گونڈو لراوس تو کیا نہ راوس نو دا درته وی ټول دنیا چې ستا په ملک کې چې دا تر روان دي د مذہب په نوم باندې هغه لک سنبھال کای نو چې څو پورې موږ خپل کور سم کړی نه وي دا د یورپین یونین دا سینکشن یا دا ریزولوشن چې پاس کړی دا بم په موږ لګي او دا
رپورٹونه وایي د پاکستان حکومت اسلام آباد کې د یورپین یونین هیوادونو سفیرانو ته د حکومتي غړي لخوا قانوني سملې ته د پاکستان څخه د فرانس سفیر اوښکلو په اړه قرارداد وړاندې کولو په معامله بریفینګ ورکولو هم پریکړه کړې ده. د 13 اپریل میاشت کې د پاکستان حکومت د مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک د تشدد نه ډکو مظاهرو وروستو یاد ډله لا قانونه ګرځولې وه خو بیا حکومت د تحریک لبیک لخوا فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد د پاکستان نه د فرانس سفیر اوښکلو لپاره پارلمان ته قرارداد وړاندې کولو شرط هم عملي کړی و. دا په داسې مهال چې تحریک لبیک د لا قانون ډلې ګرځولو حکومتي پریکړې په ضد بیا کتنې خواست کې مرکزي حکومت باندې د فرانس د سفیر اوښکلو په اړه ژمنه باندې د دوی د غولولو تور لګولی دی. د سفارتي چارو بل یو څېړونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د تحریک لبیک سره لوزنامو د یورپي هیوادونو پارلمان قرارداد د پاکستان د حکومت لپاره داسې دی لکه چې یو طرف ته ډانګ وي او بل اړخ ته پړانګ.
سلامتی کونسل پرمننٹ ممبر دے، ویٹو پاور دے، نتائج داخل اس پاکستان بتائی سر سے چل گئی دا پاکستان یو خدان دے بول خو پران دے والا مسئلہ کن خطے دے.
د پاکستان باندې نو چارو وزارت ویان د یورپی اتحادیه پارلمان قرارداد باندې مایوسی څرګنده کړې ده او قرارداد کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې درج مقدماتو په سر د پاکستان عدالتي نظام باندې اندېښنې هم بې ځایه ګرځولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاته کتنه کوو چې په همدې موضوع باندې دا چې د یورپین پارلمان ریزولوشن د یورپین یونین اند ټریډ ریلیشنز په پاکستان کې د هغې په اړه باندې مهمې خبرې کړې دي او ریویو ده. راځي چې دغه تفصیل د مختار خلیل څخه په دغه مطبوعاته کتنه کې واورو.
یورپی پارلیمان پخپل یو قرارداد کې پاکستان سره د یورپی یونین په تجارت د نظر ثانې کولو غږ کړی دی. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل تازه ګڼه کې د سر اداریه لیکلی ده. ډان د خپلې ادارې په سر کې لیکي چې دا قرارداد د یورپی پارلیمان اکثریتي غړو منظور کړی دی او اگر که باضابطه طور پر عمل درآمد نشي کېدی خو د وزیرانو شورا کې چټک اقدامات کولی شي. دغه قرارداد پاکستان کې د یورپی ملکونو د جوړ سامان د بایکاټ د غوګونو امکاني نتیجه هم کېدی شي، ځکه چې تحریک لبیک یا رسول الله پارټی چې د فرانس د سفیر پاکستان د لویستو په لړ کې د پاکستان حکومت ته د خپل مطالبو کم فرست وړاندې کړی دی، په هغو کې یو مطالبه د یورپی ملکونو د جوړ سامان د بایکاټ هم ده. دان لیکي چې یورپی پارلیمان خپل دا قرارداد د پاکستان د حکومت او د غیر قانونا ګرځولې شوی لبیک یا رسول الله پاټه ترمنځ د احتجاج او هړتال ختمولو لپاره د شوی لوزنامینه شو هفتې پس منظور کړی شوی دی. د ټی ایل پی د احتجاج او جلوسونو له سببه د ملک په ټولو ښارونو کې عام زیس روزګار په ټپه ولاړو. د تحریک لبیک پاکستان د احتجاج خبرونه په نړیواله میډیا کې ډېر ښکارا نشر شوي او چاپ شوي دي، ځکه چې دا جلوسونه د فرانس خلاف وستې شوي وو. دان لیکي اگر که د یو ای پی پارلیمان په منظور کړي قرارداد کې پاکستان کې د فرانس خلاف د عوامي جذباتو ذکر شوی دی، خو د قرارداد مرکزي نقطه پاکستان ته د کال 2014 نه ورکړې شوی خصوصي تجارتي حیثیت باندې د نوي سره د غور کولو او نظر ثانې کولو په باب لده، او په دې کې پاکستان کې د توهین رسالت نافذ قوانین او د دې غلط استعمال په خصوصي توګه په ګوته کړې شوی دی. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د توهین رسالت د قوانینو د غلط استعمال په خبره کې حقیقت شته دی، ځکه چې د دې قانون لاندې په ډیرو کسانو د توهین رسالت د دروغو تورونه لګولې شوي دي. په دې تورونو دغه بیګنا کسان تر کلونو کلونو پورې بندیوان ساتلې شوي دي او د مقدمو په شروع کولو کې هم ډیل کولې شي. په ځینو واقعاتو کې خو په دوی باندې سخت تشدد او ظلمونه هم شوي دي. خدا مسئلہ پاکستان کی پخپل زیخ مضبوطہ موجود دا او پاکستان سرا دا تجارت پر آکمولو دا دی مسئلے اوارے ممکن ندے. پاکستان دا پار یورپی گن یو دیر اہم تجارتی گن دے او پاکستان نا دا خصوصی تجارتی حیثیت پا واپس اخستو با دا پاکستان معیشت او دا پاکستان خلقو تا دوی نقصان ارسی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان عمددی حقیقت تر مخی د ٹی ایل پی د قیادت د خپل احتجاج ختمولو ته د راضی کولو کوشش کولو. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع خپل یو بیان کې دا هم ویلی وو چې یورپ سره د سفارتي تعلقاتو په ختمېدو به د پاکستان برآمدات لوی ډز وخوري. اگر که د یورپی یونین دا دلیل صحیح دی چې د توهین رسالت په قوانینو په نظرسانۍ کولو کې خپله د پاکستان خیر دی، ځکه چې دا به پاکستان کې د کم شمیره فرقو تحفظ یقیني کی او د صبر زغم سوچ لبا وده ورکي. خو د یورپی پارلیمان پاکستان له د سزا ورکولو پیغام به دا مسله چری هم اواره نه کی. دان خپله اداریه په دې مشوره ختمه کړې ده چې دلته اهمیت د ملک دننه او د ملک نه بهر د خبرو اترو دی. که جذبات واقعي عمده وي د کومو څرګندونه چې د یورپ پارلیماني غړو کړې ده، نو بیا د پاکستان حکومت له عملي طور د دې جاج اخیستل پکار دي. د پاکستان خارجه دفتر دی بې شکه چې د پاکستان په عدالتي نظام او قوانینو باندې کیدونکي اعتراضونه رد کړي، خو دا به یو ښه کار وي چې طرح ګرایله د مالی امداد د رسیدو د لارو چارو د بندولو په لړ کې چې اف اے ٹی ایف سره پاکستان کم لوزونه کړي دي او د مذهبي صبر زغم د کشالی د اوارولو دپاره چې کم اقدامات کوي، نو چې خارجه دفتر دا ټولې دنیا ته ښکاره کړي. کم خلک چې قانون په خپلو لاسو کې اخلي دغو ته سختې سزاګانې ورکول او مظلومانو سره سمدستي انصاف کول هم ډېرې اهمې خبرې دي.
کو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د دې وی ګرانو لیدونکو، یو بل ویډیو ریپورټر ولوري ته زو چې په پاکستان کې مسافر د کورونا وایرس د ټولبند لامل وای چې دوی په سفر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه کومې ستونزې دي او هغه څنګه د دې ستونزو څخه تیریږي، دغه ټول تفصیل تاسو ته ذوالفقار را په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ ته د روزګار په لټه راغلي د هیواد د بیلوبیلو سیمو نه مسافر وړ اختر منظرو لپاره اوس بیرته خپلو کلو ته په واپسې دي. سورابګوټ کې موقعیت لرونکي په دې بسونو اډې د مسافرو ډېره ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. کرونا وبا د وجه حکومتي کچه باندې پیل شوي بندیزونو له امله مسافر وای چې دوی ته په بسونو کې سیټونه ترلاسه کولو کې ډېرو ستونزو سره مخ دي.
کرونا د وجه نه ګاډي چې ما دوه درولې دي، داسې یو نیم ګاډی چیرې وبوسي هغه کې بس پسنجر ورته ډېر وي دی، د مخ ته دته خلک درې وي، بیا یو نیم سیټ قیمت ور سره پیدا کیږي، خو هغه په ډېر څه قیمت باندې چې مخ شو میش په 1400 یا 1800 روپۍ باندې کېم دی، خان ته تللی هغه نن سبا 3000 روپۍ باندې چلای دی.
دا ډو مالکان او بس چلوونکي وایي دی وبا یوازې مسافرو ته په سفر کولو کې تکلیف نه دی جوړ کړي، بلکې د بس چلوونکي ډرایورانو معاش هم اغیزمن کړي دی. دا ډرایوران وایي چې په هیواد کې بندیز په لیدو سره ترانسپورت هم بند شي، لکه مواجه بیا دوی مجبور وي چې په کورونو کېني او مالکان ورته تنخواه هم بیا نه ورکوي.
د ډرایوینګ نه بغیر بل بار کاروبار مونږ نه ستجی، او د کراچۍ چې موږ دوه راځو موږ ته 5000 روپۍ چکر ملاویږي چې ګاډي زمونږ ولاړې موږ ته یو روپۍ نه ملاویږي. په کور باندې موږ 15 دن په کورو باندې ناستو، موږ ور خلکو نه کردې خلو کردې څوک نه راکوي په کلي کې. موږ لا د ډرایور سړي څوک هم تپوس نه کوي په پاکستان کې، نور د هرې محکمې تپوس د ډرایور سړي تپوس نشته.
د یو بس مالک مسافر خو د ټیکټو په زیاتو نرخونو خرڅولو او کرونا وبا له امله رامخته شوي مشکلاتو باندې ډیوته په خپلو خبرو کې وایي.
اختر پورې باندې درې چلور روزي کریز ذاتی او مجبوریات دي گاڑی چلے کې خو خاضرہ جی لدین چې کومه دا خرچه پورا کوي چې خرچه پورا نه کینو ټرانسپورټر دا گاڑی نه چلاولای. ټرانسپورټر ګور افری چې پنجو ورځې چلیږي دوه ورځې بندي فیل په دوس کونه چې افتا اتوار چټی وی ټرانسپورټ خو په اختر روزي به چټی نولې اوس په افتا اتوار روزمره کاروبار چې کوم خلک کوي هغه حساب دا.
اپریل په 26مه نیټه د سند حکومت لخوا نوټیفیکیشن خور شوه چې 13 اپریل نه د خارونو مینس کې ترانسپورت بند کولو اعلان کړو. خو ترانسپورټران وایي چې د حکومت د اعلان په اړه دوی هفته کې دوه ورځې خپل کاروبار بند کوي. ذوالفقار بیٹنه، وایس اف امریکا، کراچۍ.
تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ولیدل، او په دې هیله چې دغه ټول راغلي ریپورټونه او معلومات چې کوم چې تاسو ته مو په خبرونه کې وړاندې کړ تاسو لپاره هم ګټور تمام شوی وي. ډیوه تل تاسو ته ستاسو د سیمې خبرونه او تازه حال وړاندې کوي، او تاسو هم هیله لرو چې زموږ سره تل مل وسی. زه د دې خبرونې قربانه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین ستاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.